دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واورئ
د خبرونو لستونکو اسد سلیمان شاه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما مشر میرمن دیبورا لوینز د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د روانو حالاتو په باب په تفصیل معلومات ورکړل. میرمن دیبورا د کورونا د کوینونس اوبای ویروس خپرېدو ته په اشاره وویل چې دغه اوبا په وجه هغه پرمختګونه چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې شوي دي د لمنځه تللو د خطر سره مخامخ شوي دي. نوموړي وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې سږ کال د سولې د موافقتنامې نه وروسته د لنډې وقفې لپاره افغانانو په آرامه فضا کې سا واخیسته. هغې د افغانستان په دولتي ادارو کې په لوړه کچه فساد او اختلاس ته هم اشاره وکړله او ویل چې کرپشن د افغانانو او نړیوالو مرستندویو هیوادونو باور دولتي ارګانونو باندې کمزوری کوي. هغې د دغه مشکل د رفع کولو لپاره د یو متحد او یو موټی لیډرشپ په رامنځته کېدو باندې تاکید وکړ. میرمن دیبورا د قیدیانو د تبادلې د پروسې ستاینه وکړله. هغه په دې سره بعد د قطر او متحده ایالاتو د حکومتونو د حالو زلو ذکر وکړ. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو څلور ساعتونو کې د کورونا د کوډونو صوبایي ویروس 206 تازه پیښې ثبت شوې دي چې په دې حساب مجموعي شمیر 3,451 ته لوړ شوی. د دغه وزارت په یو بیان کې چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې خبره شوې ویل شوي چې تر اوسه پورې 10,306 ناروغان بیرته ښه شوي دي او د مړو شمیر 603 ته لوړ شوی دی. په بیان کې د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې جون د 15 نیټې هغه رپورټ هم ناسم بلل شوی دی چې پکې ویل شوي چې د کورونا د کوینونس اوبا د افغانستان د امنیتي ځواکونو په صفونو کې خبره شوې ده. ورځپاڼې د څلور لړپړو امنیتي مقاماتو له قوله چې نمونه نه ښودل شوي ویل چې په څلور ولایتونو کې په یونټونو کې د دغه اوبایي ویروس د خپرېدو کچه د 89% ترمنځ ده او له همدې عملی عملیاتي توان کمزوری شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په 2019 میلادي کال کې د 300 غټو قاچاقبرانو د نیولو ادعا کړې ده. د خبره د مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابي وکړه. نن د جمعې په ورځ د افغانستان په شمول په نړۍ کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان بانک څلور لوړپوړي ماموران چې په اختلاس او کرپشن باندې تورن شوي لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو په غرض معرفي شوي دي. د قندهار په ولایت کې د بې امنیتۍ د زیاتېدو په وجه باندې بزګران او عام خلک پریشان دي او وایي چې د سپین بولدک او چمن په لویه لاره باندې د بې امنیتۍ د پیښو د زیاتېدو په وجه باندې تاجران نشي کولی چې تازه میوې پاکستان ته واړئ. په سیمه کې زموږ خبریال عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې وایي چې د بې امنیتۍ نه علاوه په مکرره توګه د پاکستاني چارواکو لخوا د سپین بولدک او چمن د لارې تړل هم یو بله غټه ستونزه ده چې تاجرانو سره مخامخ دي. د غزنی د ولایت روغتیایي چارواکو ویلي دي چې دا مهال د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس ناروغي د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې په چټکۍ سره خپرېږي. د افغانستان د مدني ټولنو فعالان دا شکایت کوي چې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکومت کې ډیر کم تعلیم یافته او مسلکي کسان په مهمو دولتي چوکیو باندې ګمارل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د پنځشنبه په ورځ ناوخته خبرداري ورکړ چې په اروپا کې په فوق العاده توګه د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغي د مخنیوي لپاره حکومتونه لازم اقدامات ونه کړي ممکن چې یو ځل بیا د اروپا روغتیايي سیستم د سقوط په څنډه باندې ودرېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې ثبات په ځانګړې توګه د ارمنستان، سویډن او مالدووا او شمالي مقدونی په شمول یو له ځایونو په اروپا کې پنهه کړی دي او وایي چې په دغو سیمو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ پیښې په فوق العاده توګه زیاتې شوې دي. په اوسط ډول 0 مثبتې پیښې په دغو سیمو کې ثبت کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې نن د جمعې تر سهار پورې په نړیواله کچه د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ د ناروغانو شمیر 9,000,000 شپږ لکه 3,414 لوړ شوی دی او تر دې دمه په مجموعي توګه 4,00,000 نه 3415 ناروغان مړ شوی دی. ملګری ملتونه نن د جمعې په ورځ دغه نړیوال سازمان د جوړېدو 15 کلیزه لمانځي. په نیویارک د امریکا خبریاله مارګریټ بشیر په خپل ریپورت کې وایي سا کال دا کلیزه په داسې حال کې لمانځل کیږي چې 15 کال مخکې د لومړي نړیوال جنگ په پای کې د ملګرو ملتونو د 62 لیکودونو وروسته په نړیواله کچا زیات بدلونونه راغلي دي او دغه سازمان هم له غټو غټو ستونزو سره مخ دی. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس د جمعې په ماښام په غوڅ اکثریت پولیسو په موجوده سیستم کې د بلون او اصلاحاتو د راوستو په غرض یوه قانوني لایحه تصویب کړه او د منظورې لپاره د سنا مجلس ته لیږلې. خو د سنا په مجلس کې د جمهوري ګوند غړي اکثریت لري او ډیر کم امکان لیدل کیږي چې دغه لایحه قانوني بڼه غوره کړي او یا د توشیح په خاطر د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ میز ته به ورسیږي. د متحده ایالاتو د شیکاګو په ښار کې واقع د اټومي څېړنو یو مشهور لابراتوار چې په خوا به کې ساينس پوهانو اټومي پلټنې کولې اوس د کورونا د کورنونس ویروس په ضد د مبارزې لپاره ورنه استفاده کیږي. د امریکا خبریال کین فاراباغ له شیکاګو نه په خپل ریپورت کې وایي چې د امریکا د انرژۍ د وزارت پورې مربوط دا اټومي لابراتوار په پرمختللو وسایلو باندې مجهز دی او په تاریخي توګه په ضروري څېړنو کې مهم رول لوبولی دی. له بلې خوا د امریکا روغتیایي چارواکي وایي شاید چې په متحده ایالاتو کې د کورونا د کورنونس ویروس باندې اخته شوو ناروغانو شمیر د مخکینی اټکل برخلاف لس چنده زیات وي او اصلي شمیر شاید 2 میلیونو په شاوخوا کې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخوانی مشاور جان بولټن چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د بهرنیو او کورنیو پالیسیو په خلاف د خپل نوي کتاب د لیکلو له امله د مطبوعاتو توجه ځانته راجلب کړي، د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې پوځي طاقت پر متحده ایالاتو باندې د دښمنانو د حملو د مخنیوي په خاطر لازمي او ضروري دی. بولټن د سوریې په باب ویل لکه څنګه چې لازم متحده ایالات اونو شو کولای چې د سوریې د رژیم د مشر بشار الاسد په خلاف باندې اقدام وکړي، خصوصا روس له هغه چې د متحده ایالاتو د حکومت د خبرداري باوجود د بشار الاسد هوایي قواو پر ملکیانو باندې وړم کال کیمیاوي وسلې استعمال کړي. ایرانی چارواکو د هغه کوردی سیاسي مخالف کورنۍ ته د هغه د مړینې د تصدیق پاڼه سپارلې ده چې چارواکو 13 میاشت د سپاهي پاسداران انقلاب په ځواکونو باندې د حمله په جرم اعدام کړو. د اعدام شوي کوردی ځوان هدایت الله عبدالله پور کشر رور فرحات عبدالله پور د امریکا غږ فارسي سرویس را د پنځشنبه په ماښام په مرکه کې ویل چې د مرګ تصدیق پلار ته رسیدلی دی، خو چارواکو ورته په دې اړه څه نه دي ویلي چې د هغه مړی په کوم ځای کې ښخ کړی دی. امریکا هغه خبریال وایي چې پلار یې له چارواکو نه د خپل زوی د مړینې د تصدیق پاڼې وختنه کړې وه. د ایران حکومت تر اوسه پورې د دغه کوردي ځوان د اعدام په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید روانچی د پنځشنبه په ماښام د متحده ایالاتو په سپارښتنه د امنیت د شورا لخوا پر ایران باندې د وسلو د پلورلو د بندیز د مودې د غزولو په خلاف خبرداري ورکړ. د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړو چې متحده ایالات به پر ایران باندې د وسلو بندیزونه له سره ولګي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې نن د پنځشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د امریکا د متحده ایالاتو په څلورو ایالتونو کې د کورونا د کووید 19 وبا د مثبتو پیښو شمیر په یوه ورځ کې دومره زیات لوړ شو چې تیر ریکارډ یې مات کړ. د پنځشنبه په ورځ په الاباما، الاسکا، مونټانا او یوټا کې د کورونا د کووید 19 وبایي ناروغۍ 44,000 پیښې ثبت شوې. د امریکا په جنوبي او لویدیځو ایالتونو کې د کورونا د وبایي ناروغۍ د زیاتېدو له امله دومره ناروغان په روغتونونو کې بستر شوي دي چې خالي ځای نه دی پاتې. د جمعې تر ماښامه پورې د مړو شمېر 1,06,000 نه واوښته. او د ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو سترې محکمې ته خواص کړی دی چې د اوباما کیر په نوم د روغتیایي بیمې هغه پروګرام فسخه کړي چې د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما د حکومت په زمانه کې نافذ شوی او د ټرمپ ادارې له ډېرې مودې نه د ختمولو په لټه کې ده. داو د دې ساس خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د وایروس د 26 او یا نو مثبت پیښو خبر ورکړی دی. د بل خوا د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو پر کورونا وایروس په پراخه کچه د افغان امنیتي منصبینو د اخته کېدلو په اړه رپورټونه ناسم بللې دي. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابله رپورټ راستولی.
د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان په تلس ولایتونو کې د کورونا د وایرس پر ناروغۍ د 26 نو کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی. ویلې دي چې په دغه موده کې 8 تنه د کورونا د وایرس پر ناروغۍ مړه شوي هم دي. دغه وزارت د اماریکو رئیس سید الدین جامع خبر اعلان ته ویل چې د نو پیښو سپروسته اوس په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمیر 10,350 ته رسیدلې.
در 24 ساعت گذشته از 900
خاغلی جامیویل پتیرو سلیلی ساتونو که 902 دیش مشکوک پیخست تیز شوی چی 208 مضبطی خطلی دی سر پا افغانستان که در طول مضبط و پیخوشمیر دیش زر سلوس و یو پنزوستا رسیده لیده.
اینجا و یک مورد رسیده است.
دامی رختی وزارت در معلومات تو نمخی پا افغانستان که در کرونا در ویرز در اوباد خپریدو رئیسی شپک سوا دریاتی تنه پردق ناروغی ملی شوی او لز زر دریس و شپک تنه نور پردق ناروغی در افتا که در روست بیرتا خشیوی دی. در ملگور ملتون در بشری مرستو در همغاگه دبتر وچا در راپور لمخی پا افغانستان که در پنشن بیتر وزی در کرونا در ویرز اتش پیت زر شپک سوا شپکیش مشکوکی پیخی تیز شوی چه دغو تیز شو و پیخو شاخوا دری سلویق پیسده مضبطی خطری و چاویی چه تروسا در کرونا در ویرز پر ناروغی چه کم ناروغان ملی شوی اکثریتی در سلویق او نهش پیت کلون ترمنز عمر در لود. در ملگرو ملتونو دغا اداره ویی چه افغانان در کرونا و باسخه در زیگیدون و سخت و گواخون سر مختی دامی روختی وزارت سر در لازم و روختیهی سرچینو نشتون او در مشکوک و پیخو در تیز د ظرفیت کمواله هغه ګواښونه دي چې افغانان ورسره مخ دي. همداشان د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د همدغو عواملو له امله د کرونا وایرس په ناروغۍ د مړو شوو کسانو د رسمي شمیرونو په خلاف ویلي چې د کرونا د ناروغۍ له امله په دغه هیواد کې ډېر مړه شوي کسان پرته له دې چې د دغې وبا په مړه کېدو باندې مړینه تایید شي خاورو ته سپارل کېږي. همداشان وچا په روغتونونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو درملنې ظرفیت مسله هم یاده کړې او ویلي دي چې په روغتونونو کې د کرونا د وایرس د ناروغانو د درملنې پر مهال د روغتیا کارکوونکو د شخصي محافظت لپاره د لازمو جامو نشتون د ټیسټ مواد او د روغتیا کارکوونکو د شمیر کمواله لیدل کیږي. او چا په افغانستان کې پر روانو اونیو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر هم ورکړی دی. د بلې خوا د افغانستان امنیتي او دیپایي ادارو په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان امنیتي او دیپایي ځواکونو په لیکو کې په پراخه کچه د کرونا د وایرس د خپرېدو په باب د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور رد کړی دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوي چې افغان امنیتي او دیپایي ځواکونو له وړاندې په خپلو لیکو کې د کرونا وایرس د خپرېدو لپاره لازم محافظتي تدابیر نیولي وو. دا اعلامیه وایي چې د کرونا د وایرس وبا د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د افغان امنیتي او دیپایي ځواکونو عملیاتو باندې هم اغیزه نه ده کړې. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې د افغان امنیتي او دیپایي ځواکونو په لیکو کې په پراخه کچه د کرونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی. دغه ورځپاڼې په څلور ولایتونو کې د افغان امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې په دغه ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د 2% څخه تر 90% پورې د کرونا د وایرس مشکوکې پیښې لیدل کیږي.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په کندهار کې د تازه میوه پانګوال وایي چې حکومت تجارانو ته د سپین بولدک او چمن لارې د خلاصولو خبر ورکړی و، خو یاد لار تر اوسه لا هم بنده ده. د بلې خوا د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي د افغان دولت لخوا د سوداګرۍ پر مخ لاره خلاصه ده، خو د ډیورنډ فرضي کرښې هاغاړې ته ځایي اوسیدونکو او کوچنیو کاروباریانو ته د چمن کوټې لویه لار د ترانزیټي موټرو پر مخ تړلې ده. نور حال د عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د سپین بولدک او چمن تر مابین د سرحدي بندر د خلاصون خبره تیر اونۍ د افغانستان او پاکستان حکومتونو په رسمي ډول اعلان کړ، خو لا هم د غلار د افغان صادراتو پر مخ تړلې پاتې ده. په کندهار کې د تازه میوې تجاران وایي چې د یادې لارې د بندېدو له کبله په لاروی کې بار تر 300 ټنه زیاته تازه میوه له تیرو څو ورځو راهیسې خراب شوې ده. یاد پنګوال زیاتوي چې افغان حکومت یې له پاکستاني لوري سره په دې برخه کې جدي خبرې وکړي او د لارې د خلاصون په برخه کې دي عملي ګامونه پورته شي.
دروسه پر د پاکستان د خواسه کم یو داسې څوک مشته نه دی راغلی چې عمل بار کی یا یوز په خاطر د دې نوړي وای کچیر د لار په باور نه ده. نو دی باور نه پویني کچیر باور پویني چې د لار لای، نو بیا عدالت مشته پروش کال په دا وخت مش پر دازه کې باندې په سوو سوو نه په زرو زرو مالونه درلوده چې بارول به پاکستان ته به باریدل، هغه شی چې بسم مثال د هندوانه ده لس افغانۍ اوس نرخ لري، په هغه وخت کې دغه هندوانې 50 افغانۍ نرخ درلودي، ځکه چې پاکستان ته اوښتل لاري لو په ډاکسن کې ما وښتله، په 4000 کې ما وښتله، داسې ډایرک اوښتل پر بارډر باندې درېدل. نن ورځ بارډر باندې چې مال راځي د پراسه په دپره خلکو سش کال هغه خپل خالي د کوډو امبارو پیسې هم نه دي جوړ کړي.
پنګوال زیاتی چې د آباد کال په واجه سش کال زراعتي حاصلات او تازه میوه ډیر دي، خو تر مارکیټ پورې رسولې اوس اساسي شرط چې حکومت یې باید د صادراتو په برخه کې عملی کار وکړي.
دا هندوانې چې زما د مقصد دغه ګردو هندوانو اعتمادي صدر ته کوم چې مقصد دغه د مصرف پیسې نه جوړي، دا اوس چې موږ کم مصرف کړی دی لس موټره په شل موټره جیش موټره کې خپل بار سي بیا د بارډر چې ورواوړي بیا دلته دغه غړیان چې څوک چې بیا راګرځولې دي مالونه ډېر سره ورسته کړي و. اول زما د درې څلور موټره دا ګرینګیچ وو، انګور وو، دا سبزیجات، دا میوه کړلې و. مدریت څلور سره موټر بیرته په چمن کې ولاړو، مې وکړ سره خراب شو سره دې سره شو.
د کندهار د سوداګری خونو اداره وایي چې د افغان صادراتو پر مخ لوی خند هغه لاریونونه دي چې د چمن او کاټي ترمنځ د محل د ځای اوسیدونکو لوري دوام لري. د نوموړي اداري مرسیال انجینر عبدالباقی بنا وایي چې له پاکستانی تجارانو سره د لاري په خلاصون کې خبرې د دوی لخوا روانې دي او تمه لري چې دا ستونزه به ژر هوار شي.
د شنبې په ورځ سپتمبر میاشت کې دوه مو لار خلاص ولا او زموږ د دې لارې صادراتي د تازه میوه او سبزیجاتو تجارانو ډیر خوښ و. کوم وخت چې در بولدک واوړي د چمن ها غاړي ته دوی په اصطلاح د لغړیانو چې دی غولار بند کړی ده، نو زموږ مټران فعلاً هم ولاړ دي، نو موږ اوسره په جریان کې یو چې څنګه باید دا لاره خلاص.
په کندهار کې د تازه میوې په برخه کې د محل شپتالو، الوچا، ګرینګیچ، پلم، زردالو او د پرا او هلمند په ولایتونو کې بیا د یادې تازه میوې ترڅنګ خټکی او اندواني هم حاصل ترسیدلې چې اوس یې پنګوال او ځکوال په ګډه تر مارکیټ پورې د رسولو په هڅه کې دي. د کندهار د سوداګری خونو ارقام ښیي چې تیر کال په لومړۍ درو میاشتو کې 24000 ټنه تازه میوه بهر ته صادره شوې و، خو اوس د لارې د بندیدو له کبله یوازې 3000 ټنه صادره شوې چې د لوړ مالی تاوان ځکوال او تجار دواړو ته رسیدلې. په چمن کې میشتو ځای اوسیدونکو او په ځانګړي ډول د چمن بولدک پر تجارتي بندر هغو زرګونو کاریګرو چې په ځای اصطلاح لغړیان ورته وایي د چمن کوټې لوی لارې د خپل ځینو غشتونو د پوره کېدو لپاره د احتجاج په ډول لتیرو دوه اونۍ راهیسې تړلې ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
قدر من اوریدونکو، کورونا وایروس په ټوله نړۍ کې خلک لګاڼو مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. په دې مېز کې خبريالان هم خوندي نه دي. کورونا وایروس افغانان خبريالان هم متضرر کړي دي او څو تنه یې وژلي دي. د همدې موضوع په اړه زموږ همکار سمیع الله جلالزی د کابل پریس کلب له مشر شاغلي عزیز احمد تسهل سره مرکه کړي چې تاسو په مې اوریدو ته راګرسوم.
تسل صاحب ډیر زیات مننه. کور مو ودان تاسو هم په جریان کې چې افغان خبريالان ویل کیږي د نورو هیوادونو د خبريالانو په پرتله د کورونا وایروس څخه ډیر اسې پذیره دي. ستاسو په نظر به رسنیو څومره خپل خبريالانو ته پام کړی دی او دغه وضعیت دوام به څونه نور مشکل زیات کړي؟ ستاسو نظر څه دی په دې مسایلو باندې؟ واځي دا
نه دی چې اوس په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خبريالان په افغانستان کې کورونا ناروغي نیولې دي یا ور باندې اخته کیږي. په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې د خبريالانو ژوند له خطر سره مخ دی. دلته خبريالان شکنجه شوي دي، دلته خبريالان تهدید سره مخ دي، دلته خبريالان د ترهګریزو پیښو قرباني شوي دي، د هدفي پیښو قرباني شوي دي. خبريالان د یو شمیر سیاسي ډلو له فشار او شکنجه او همدارنګ له تهدید سره مخ دي. کورونا خو یو نړیواله وبا ده، یعنی که څه هم اوس د کورونا په اړه باندې کوو چې کورونا یعنی اوس که کورونا یو څوک ونیسي دا په نړۍ کې دا خبر نه دی. که کورونا یو سلیبریټي یا یو مشهور سیاستوال یا یو مشهور ژورنالیست واشنی دا بیا خبر دی چې متاسفانه په افغانستان کې تقریبا د کورونا له پیل نه تر اوسه پورې د څلور تر پنځو خبريالان موږ قرباني ورکړې د دمدغه وژون کې ناروغۍ له کبله. دلته اوس خبر داده چې کیدایشي په نور دنیا کې هم همداسې ووسی، کیدایشي هغوی ادارې یا هم خلک یا هماغه هیوادونه د خپلو ژورنالیستانو د خپلو کارمندانو د مړینې یا د هغوی د کورونا د نیولو خبر نه خپروي. زه خبر یم په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمېر خبریالان همدې ناروغۍ نیولی دي. د بی بی سی ورلد سرویس خبریالان چې زه نه غواړم نوم یې واخلم ځکه دوی هم نمونه نه دي اخیستي د شپږو پنځو نفرو کورونا نیولي. همدارنګه په افغان سټاپ کې او کدلته داخل کې وګورو په افغانستان کې د یو شمېر مشهوره تلویزیونونو خبریالان کورونا ونیول، جوړ شول او ځینې لا هم د همدې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي. مسله دا ده چې څه ډول د دغو کسانو چې هغه د کورونا ناروغۍ څخه مړه شوي دي د هغې له کورنۍ سره څنګه مرسته وشي او څنګه کیدلی شي چې ادارې خپل کارکوونکو لپاره د صحیح او طبي وسایلو باندې سنبال چاپیریال د خپلو کارکوونکو لپاره رامنځته کړي چې دا برخه ډیره مهمه ده. متاسفانه په افغانستان کې چې څومره د ګوت په شمیر رسنۍ وي چې هغه دغه د پاکۍ یا د بدني محافظت یا د میکروب سره د مبارزې په اړه باندې دي، دوی دغه د کورونا سره د مبارزې په اړه باندې دي، دوی د ځان ساتنې یا د پاکوالي ډیر خیال ساتلی وي، یا هغه ایمینی وسایل یا د طبي وسایلونه دوی ډیر ګټه اخیستي وي چې دا په کمو رسنۍ کې دي. بل مسله یعنی که وضعیت هم دا ډول دوام ومومي، متاسفانه هغه اټکلونه چې په لومړیو کې د کورونا ناروغۍ په اړه باندې موجود وو هغه تر ډیره بریده پورې د رښتیا لور ته روان دي، چې که چیرې داسې وشي دا به یو ډیره لویه غمیزه رامنځته کړي. متاسفانه ډیر خبریالان یا ډیر کسان به د کورونا ناروغۍ له وجې له لاسه ورکړو. آیا په دې هیواد کې دا دی چې زیاتره خلک ادارې همدارنګه حکومت د هغو کسانو مړینه پټي چې هغه په کورونا ناروغۍ باندې اخته وي؟ د دې تاوانونه دا دي، یو هغه کسان چې هغه لا هم بې احتیاطي کوي هغوی له دې نه نه خبرېږي، ځکه دې ناروغیو نه چې څوک مړه کېږي هغوی ته هم د ورپېښې ناروغۍ نوم ورکوي. او همدارنګه که چیرې بیا دا وبا راځي د بل ځل لپاره، نو که د اوسنیو مړو ارقام معلوم نه وي نو دا د مخنیوي لارې چارې هم بیا د حکومتونو سره به ډېرې جدي نه وي، که د بل ځل راتګ لپاره به بشپړه آمادګي وجود ونه لري که چې ارقام پټېږي.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو له کابل څخه غوښتي دي چې په حکومتي ادارو کې د دغه ولایت د مسلکي کادرونو استخدام ته پوره پاملرنه وکړي. ځینې کسان پر حکومت نیوکه لري چې ګوندې د دې ولایت کادرونه یې په تیرو کې له پامه غورځولي او یا یې پر عادي دولتي چوکیو ګمارلي وه. نور تفصیل د خبریال ابراهیم رحیمي په رپورټ کې واورئ.
په داسې حال کې چې حکومت د کابینې جوړولو په خاطر د وزیرانو د معرفي او د غرض د نورو حکومتي مامورینو د استخدام هڅې پیل کړې، د خوست اوسیدونکو له کابل نه په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه لري. مدني فعال بختجان بختیار وایي سره له دې چې دغه ولایت په هره کچه نارینه او ښځینه کادرونه لري، خو نه یې په تېر کې پر مهمو حکومتي چوکیو د استخدام لپاره اقدام شوی او نه هم اوس ډېر هیله مند دی.
اوس دغسې ویل کېږي چې افغان دولت تعهد لري یا مثلا ژمنه ده، هغه ژمنه چې ولسمشر کړي د هغې ژمنې پوره کېدو په خاطر دوی غواړي چې د لوی پکتیا کادرونو ته برخه ورکړل شي. که په رښتیا هم دغسې وي نو هغه کادرونه دې راوستل شي چې هغه د خپلې سیمې د خپل ولایت د خپل ځون هم دغه شان په ټوله کې د هیواد لپاره کار کولی شي، هغه په رښتینی ډول کادر وي، تعلیم یافته شخص وي، لوړې زده کړې کړې وي.
د دې ولایت اوسیدونکی جاوید الله شاوخوا دوه کاله مخکې په خوست کې د شیخ زید پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي له انګلیسي څانګې څخه فارغ شوی دی. جاوید الله آشنا راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو په موده کې ډیرو دولتي ادارو ته د دندې درخواستونه ورکړي، خو له دې کبله چې واسطه نه لري لا هم بې دندې ګرځي.
یوازینی علت چې نه رسېږم دا دی چې نه د وکیلانو سره گزاره لرم او نه پیسې لرم، او دلته ستونزه دا ده. نور په ځان باندې 100% باور لرم. هر وخت می چې امتحان ورکړای اکسونه د پرچې نه اخلم، وروسته چې وګورم یو بل ځای پوښتنه وکم نو بیخي باوري وم، حتی انټرویو ته هم شټلې شم، خو وروسته بیا هم چې نتیجه راوځي موږ ناکام.
د محل په زړه کابینه کې پر یوه وزارت او د غرض پر یو شمېر نورو نسبي مهمو چوکیو له خوست ولایت نه یو شمېر ځوانان ګمارل شوي دي. خولې د ولایت د اوسیدونکو نیوکه دا ده چې دا ونډه خورا محدوده ده. که څه هم د حکومت خبرګون مترلاسه نه شکړی، خو ویل کېږي چې د مسلکي خوستیو کادرونو لیست له آرک سره شریک شوی او پر مهمو چوکیو د ګمارلو ډاډ یې ورکړی دی. د تیرو څو اونیو راهیسې چې د نوې کابینې د جوړولو هڅې پیل شوې، تر اوسه له دغه ولایت نه کوم څوک پر مهمې حکومتي څوکۍ د ګمارلو په خاطر نه دی وړاندیز شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا د پولیسو د قانون د اصلاح په اړه روانه اونۍ د امریکایي قانون جوړونکو هڅو مختلف نتایج درلود. هغه اقدام چې د استازو مجلس لخوا تصویب شو خو وینه کړی سول د سنا په مجلس کې چې اکثریت جمهور غشتونکو دی منظور سي. قانون جوړونکو په خپل پیشنهاد سلا نسول. نور هم پر بوت کوي.
یو مېش مکه په منسټه یالت کې د پولیسو په توقيف کې د تورپوست جورج فلوید له وجل کېدو وروسته په ملي کچه د پولیسو په قانون کې د بدلون لپاره اعتراضونه پیل شول. د استازو مجلس دیموکرات استازو خبر ورکړ چې د پنځم په ورځ د پولیسو په قانون کې د بدلون راوستو لایحه تصویب کړه. د استازو مجلس غړي کارین باس وایي
موږ باید د بشري حقوقو په برخه کې په نورو هیوادونو کې د بشري حقوقو هیله ووسو، او زموږ په هیواد کې د بشري حقوقو لپاره عدالت او د پولیس قانون یو لایحه ده.
دیموکراتان وایي چې د لایحه به د پولیسو په چلند کې بدلون راولي چې وهل او له مری نیول به منوي. همداشان له دې لایحې سره به د پولیسو مدني ژغورنه هم پای ته ورسیږي. دیموکراتان وایي چې دوی به هیڅ کله هم تصویب نکړي. د استازو د مجلس جمهوری غوښتن کې غړي دی بی لیسکو وایي
With the change to qualified immunity, an officer can go to prison for an unintentional act.
د یو غیر عمدي اقدام نه په هیڅ په صورت کې د قانون نقض کولو له کبله یو پولیس کېدای شي زندان ته د تلو وړ شي. موږ په دې باور لرو چې پولیس باید د خپل عمل لپاره حساب ورکړي، خو نتیجه کېدای شي دا وي چې مجرمین سرغړونه وکړي او پولیس په خطوګه دنده اجرا نشي کړی.
د چهارشنبه پر ورځ په سنا مجلس کې د پولیسو په چوکاټ کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د جمهوری غوښتونکو لخوا وړاندیز شوې طرحه د دیموکراتان لخوا ودرول شوه. د سنا مجلس د اکثریت دلی مشر چک شومر وایي
د سنا مجلس د دیموکراتانو لخوا قانون معادل نه لري او ژور اصلاحاتو ته اړتیا لري تر څو د تورپوستو امریکایانو په وړاندې د پولیسو وحشي کړنې ودروي. دا لایحه نور لمنځه تللې ده ځکه په خوشنۍ کافي نه ده.
خو دیموکراتانو په دې اړه د بحث موضوع تړلو سره د مذاکراتو لپاره فرصت له لاسه ورکړ. د دغې لایحې لیکونکي سناتور تیم سکاټ وایي چې د بدلون لپاره چمتو دی.
وس مرکز یو بل افریقایي امریکایي سړی جورج فلوید دی. د هغه وژنې موږ ته د لارښوونې فرصت راکړه، خو بلې خوا ته زموږ ملګرو ورته نه وویله. قانون پک خو بلې خوا زموږ ملګرو ورته نه وویله. قانون ته یې نه وویلې.
په داسې وخت کې چې قانون جوړونکي د بیا ټاکن لپاره له سختې مقابلې سره مخ دي، له یو بل سره د کار کولو لپاره علاقه ډیره کمه لیدل کیږي. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.